درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لویا مهربان را پس سپیڅلی نامه سلامونه ونی کی هیر میو منی درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ اوسی او وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولی. درنو زده کوونکو د اوم ټولګي د تاریخ مضمون لومړنی لوست تاسو ټول ته شرح لاست ویم. په دې هیله چې د لوست تر اخرینې شیبو سره ملتیا وکي او په دې تعلیمي او ښکلي سفر کې را سره مل اوسی. درنو زده کوونکو زموږ مضمون د تاریخ مضمون دی، یو ډیر په زړه پورې او دلچسپ مضمون چې په دې مضمون کې به موږ مختلف موضوعات او ډیر په زړه پورې معلومات په لاس راوړو. د نن ورځې کوونکو د نن ورځې لوست چې مو دی هغه ستاسو د کتاب درې موصلرمه پاړه لومړنۍ لوستي چې نن به موږ د تاریخ علم وپیژنو او موضوع به هم د تاریخ د علم پاړه څه پوهیږي. همدا موضوع ده چې نن ورځ به پر دې موضوع باندې وژغیږو، بحث پور باندې وکړو او د تاریخ د علم اړوند به معلومات لاس راوړو. درنو زده کوونکو په دې لوست کې به موږ د تاریخ د علم اړوند همدارنګه د تاریخ د علم د ګټو اړوند معلومات لسته راوړو. د تاریخ علم به پیژنو د چې تاریخ څه ډول علم دی، همدارنګه د دې علم ویل یا د دې علم لوستل څه ګټې لري او دا چې تاریخ موږ ته څه راڅ کوي. پر دې موضوع باندې به بحث وکړو او ډېر ښکلي معلومات په لسته راوړو. درنو زده کوونکو لکه څرنګه چې موږ تاسو تاریخ مضمون وایو، نو لومړی باید تاریخ وپیژنو دا چې تاریخ څه شي او موږ په دې کتاب کې څه زده کوو. نو تاریخ یو علم دی چې پخوانی او هغه تیر شوی پیښې تر موږ پورې رارسوي او د هغه اړوند موږ ته معلومات راکوي. یعنی تاریخ موږ ته هغه ډول پیښې رارسوي یا هغه ډول پیښې څخه موږ خبروي چې هغه ډېرې پخوانۍ وي، هغه کېدای سي چې موږ نیکونه زموږ پلرونه هغه مهال شتون نه درلوده، یعنی د هغه مهال یا حتی د پیړۍ پیړۍ مخکې کیسې، داستانونه او ډېرې تاریخي پیښې تر موږ پورې رارسوي او د هغه اړوند موږ ته معلومات راکوي. یعنی د تاریخ علم زموږ سره دا مرسته کوي چې موږ به پخوانی یا تیر شوی ژوند باندې وپوهیږو د چې پخوا ژوند څه ډول وو یا کومې پیښې رامنځته شوي وي، نن ورځ د پخوا د ژوند سره څه فرق لري یا کومې پیښې په هغه کې په سیاسي، په اجتماعي، په ټولنیز یا په هر برخه کې وي، هغه پیښې د نن ورځې پیښې یا د نن ورځې حالات د پخواني حالات سره څه ډول فرق لري، د دوی ترمنځ توپیر څه دی، څومره توپیرونه رامنځته شوي دي د پخواني ژوند څخه تر اوسه پورې. یعنی د هرې دورې د پخواني ژوند، د پخواني کیسو، د پخواني داستانونو، د پخواني پیښاړون موږ ته معلومات راکوي چې دا د تاریخ د علم دنده ده. نو راځو خپل درس پیلوو چې زموږ درس د تاریخ د علم او ګټو په اړه څه پوهیږي. همدا مو د نن ورځې لومړنی لوست دی. راځو خپل درس پیلو. د تاریخ تعریف لکه څنګه چې مخکې هم وویل، تاریخ یو علم دی چې تیر شوی پیښې د وخت ځای په پام کې نیولو سره بیانوي. یعنی تاریخي یا تیر شوی پخوانی پیښې د وخت ځای په پام کې نیولو سره بیانوي. یعنی تاریخ هغه علم دی چې تیر شوی پیښې د محل، یعنی زمان او د ځای، یعنی مکان په پام کې نیولو سره بیانوي. محل او ځای ته د تاریخ د تاریخي پیښې په اړه پام کول تاریخ د کیسو او افسانو څخه بیلوي. یعنی موږ دلته یادونه کړی ده چې تاریخ هغه علم دی چې پیښو ته، یعنی پخوانی پیښو ته د وخت او ځای په پام کې نیول سره هغه پیښه موږ ته بیانوي. وخت او ځای دلته د وخت او ځای یادونه سوي ده. یعنی محل او ځای ته د تاریخي پیښو په اړه پام کول د کیسو او داستانونو څخه تاریخ بیلوي. یعنی د تاریخي پیښو اړوند موږ ته داسې معلومات راکوي چې هغه کیسې او نکلونو څخه بیل وي. یعنی کیسې او نکلونه یو جلا اړخ لري، تاریخي پیښې یو جلا اړخ لري. موږ وایو چې تاریخي پیښې محل، ټاکلی ځای یا ټاکلی وخت او ځانګړی ځای لري. یعنی همدا ټاکلی وخت او ځانګړی ځای تاریخي پیښې د کیسو داستانونو څخه بیلوي. هر پیښه تاریخي پیښه نه ده، یوازې موږ هغه پیښو ته تاریخي پیښه ویلی سو کومه پیښه چې په ټاکلي محل او ځانګړي ځای کې واقع شوې وي هغه تاریخي پیښه ده، موږ ورته ویلی سو چې تاریخي پیښه ده. مثلا د بدر غزا، د بدر غزا په 2 هجری قمری کال کې د مدینې په 150 کیلومتر کې واقع شوې ده. نو موږ وایو چې دا یو تاریخي پیښه ده، د بدر غزا یو تاریخي پیښه ده. ولی په دې شي د بدر غزا هم 2 ټاکلي ځای لري، یعنی د مدینه 150 کیلومتر د دې پیښې ټاکلې او ځانګړي ځای سو. یعنی د مدینه 150 کیلومتر یو ځانګړي ځای دی چې په هغه کې یوازې د بدر غزا پیښه شوې ده، د بدر غزا رقم یو بل پیښه په هغه مکان کې بیان نه ده شوی. او د بدر غزا په 2 هجری قمری کال کې سوی ده. 2 هجری قمری کال د دې پیشي هغه ځنګړې وخت سو، یعنی 2 هجری قمری کال، 2 هجری قمری کال د دې پیشي ځنګړې یا ټاکلې وخت سو. نو وایو چې دا یو تاریخي پیښه ده. موږ ویل چې هر پیښه تاریخي پیښه نه، یوازې هغه پیښه تاریخي پیښه دي چې ځانګړی ځای او ځانګړی وخت ولري. نو کچیر موږ د نن ورځې ترافیکي، طبیعي او د تورته نورې پیښې په نظر کې ونیسو، هغه ته موږ تاریخي پیښې نسوایو. په دې چې دغه پیښې ډېرې عامې دي، هر وخت رامنځته کیږي، په مختلفو ځایونو کې په مختلفو وختونو کې رامنځته کیږي، نو موږ نسوایلی چې دا تاریخي پیښې دي. مثلا ترافیکي پیښه، یو ترافیکي پیښه داسې په نظر کې نسو چې نن په کندهار، هرات، کابل کې ترافیکي پیښې سوي دي. په درو ولایتو کې ترافیکي پیښې په یو ورځ سوي دي، هغه هم په درو مختلفو ځایونو کې په درو مختلفو وختونو کې. یعنی په هرات کې مثلا غرمه ترافیکي پیښه سوي ده، په کابل کې په شام سوي ده، او په کندهار کې سهار سوي ده. درې مختلف ولایات سوه، درې مختلف ځایونه سوه، یعنی درې مختلف موقعیتونه سو او درې مختلف وختونه سو. نو نه ټاکلی ځای سو، نه ټاکلی وخت سو. نو دغه ډول پیښې تاریخي پیښې نه دي، یعنی په مختلفو ځایونو کې په مختلفو وختونو کې واقع سو. نو موږ نه سو ویلی چې دا یو تاریخي پیښه ده. تاریخي پیښې یوازې هغه پیښې دي چې ځانګړی ځای او ځانګړی وخت ولري. د دې څنګه لکه څنګه چې موږ او تاسو پوهیږو، انسانان او بشري ټولنې مختلفې دورې تیرې کړې دي، ډېرې بیلابیل پړاوونه تیرې کړې دي، ډېرې لوړې او ژورې لارې یې تو شاپ لري شي تر څو اوسنۍ حالت ته رسیدلې دي. همدغه ډول ټولې پیښې چې په بیلابیل وختونو کې په دوی سره مخ شوي دي، هغه دوی تر شاپ لري شي. دغه ډول پیښې چې بیا ځانګړي ځای او بیا هم ځانګړي وخت ولري، هغه تاریخي پیښې دي. او تاریخ بوهان دغه ټولو پیښو ته د تاریخي متنونو نوم ورکړی دی، یعنی تاریخ بوهان دغه ډول پیښې د تاریخي متنونو په نوم یادوي. دلته موږ یو یادونه د تاریخ پوهانو وکړه. راځو تاریخ پوهان پیژنو چې تاریخ پوهان څوک دي. تاریخ پوهان هغه خلکو یا هغه کسانو ته ویل کیږي چې د تاریخ اړوند مکمل معلومات لري. موږ د تاریخي پیښو څخه خبروي، یعنی د دې معلومات په تاریخ کې یا په تاریخي موضوعاتو کې مکمل او بشپړ دي، پوره معلومات دي. هم هغه پیښو بیا تر موږ پورې رسوي، او موږ د تاریخي پیښو څخه خبروي چې دا هم تاریخ پوهان سول. راځو درنو زده کوونکو تاریخي دورې پیژنو. تاریخ علم وویل دا چې تاریخ موږ ته څه زده کوي، څه ډول علم دی. تاریخ پوهان وپیژندل، اوس تاریخي دورې وایو. تاریخ پوهان بشري تاریخ په دوو دورو باندې ویشلې دي، چې یو یې د تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره ده، او بلې هم تاریخي دوره. تر تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره هغه دوره ده چې هغه مهال تاریخ نو، لکه څنګه چې د نامه څخه هم معلومیږي، هغه مهال چې تاریخ نو، یعنی د تاریخ څخه مخکې دوره. دوهم هم تاریخي دوره ده، چې یعنی هغه مهال چې تاریخ رامنځته سوی دی، هغه مهال چې په هغه کې تاریخ شتون درلود. راځو هر دوره په تفصیل سره وایو. اول د تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره ده، چې دغه دوره د انسان د پیدایشت او د انسان د انساني ټولنې د هغه ډېر لومړني او ساده رسم رواجونو څخه پیلېږي، بیا د مدینه تر امکېدو پورې رسیږي. چې په دې دوره کې مدنیت، تاریخ، لیک او لوست هیڅ هم شتون نه درلود. نو ځکه دا دوره د تاریخ وړاندې دوره په نوم یادیږي. یعنی دا دوره هغه مهال پیلېږي چې کله انسان نړۍ ته راځي، کله انسان دنیا ته راځي. د هغه مهال څخه دا دوره پیلېږي، بیا تر هغه وخت پورې چې انسانان د مدنیت پړاو ته رسیږي. دوهمه دوره هم تاریخي دوره ده، یعنی مخکې دی چې تاریخي دوره پیل سي، په د تاریخ وړاندې دوره کې انسانانو ډیر ساده او ستونزمن ژوند درلود، ډیر مصروف ژوند یې درلود. دوی به د خپل مټ په زور باندې، یعنی یوازې به دوی په خپل زیار ایستله چې دوی به خپلې اړتیاوې پوره کولې. لکه څنګه چې موږ او تاسو نن د ډیر وسایلو څخه کار اخلو، دوی هغه مهال دغه ډول وسایل نه درلود. ډیر ساده ژوند و، مګر ډیر مصروف ژوند و. دوی به د ونو او حیواناتو د پوستکو څخه د ځان لپاره کالي جوړول. د دې تر څنګ دوی به غرونو او څوک اوسېدل، د خپل د خوراک لپاره یې د ونو د میوو څخه د وحشي حیواناتو د ښکار کولو څخه کار اخیسته. یعنی د دوی ژوند ډېر ساده ژوند. دوهمه دوره چې هغه دوره ده چې تاریخ پیلېږي، یعنی تاریخي دوره، هغه مهال چې انسانان د مدنیت پړاو ته ورسېدل، یعنی هغه مهال چې انسانان د لیک او لوست سره آشنایي پیدا کړه، مدنیت رامنځته سو. نو په دې وخت کې هم تاریخ پوهان او هم تاریخ رامنځته سو. یعنی دا دوره بیا د تاریخي دوره په نوم یادیږي، یعنی هغه دوره چې لیک او لوست رامنځته سوی دی، تاریخ او تاریخ پوهان رامنځته سوي دي. راځو د تاریخ د علم ګټې. دا چې د تاریخ علم ویل، د تاریخ علم لوستل، یا د خپل د تاریخ علم څه ګټې لري، موږ ولې باید تاریخ وایو؟ لومړی دا چې تاریخ موږ د تیریشو پیښو څخه خبروي، یعنی موږ ته د هغه ډول د پیښو د داسې پیښو اړوند معلومات راکوي چې هغه پیښې ډېرې پخوانۍ وي، تیرې شوي چې شاید موږ خو بل شک چې شاید هغه مهال نه و، یعنی ډېر پخوانۍ پیښې زموږ پلرونه، زموږ نیکونه یا حتی زموږ د نیکونه هم هغه مهال شتون نه درلوده. هغه ډول پیښې چې هغه مهال واقع شوي تر موږ پورې رارسوي او نننی عصر یا موږ او تاسو ته د هغه ډول پیښو اړوند معلومات راکوي. حتی پیړۍ پیړۍ مخکې هم تاریخ پوهان په هغه موضوعاتو باندې څېړنې کوي، تاریخي پیښې ثبتوي او تر موږ پورې رارسوي. دوهم دا چې د پرمختللو ټولنو د ودې لاملونه راپېژني. دا چې د نن ورځې هغه پرمختللي ټولنې او هېوادونه چې نن یې ډېر پرمختګ کړی دی، د هغه لاملونه څه دي؟ دوی څه ډول پرمختګ کړی دی؟ که چېرې موږ لاړسو د هغه هېواد تاریخ وایو، نو موږ به وپوهېږو چې دغه خلک له کومو ستونزو سره مخ شوي وو، دوی څه ډول مدنیت درلود، کومې لاسته راوړنې درلودې، څه ډول حالات دوی تېر کړي وو چې نن دوی دومره پرمختګ کړی دی. چې د هغه په پېژندلو سره به موږ وکولای شو چې د خپلې ټولنې د ودې او پرمختګ لپاره هم کار وکړو. په لنډ ډول موږ داسې ویلای شو چې تاریخ د تېر ژوند هنداره او د راتلونکي ژوند لپاره لارښود دی. یعنی لکه څرنګه چې یوه هنداره موږ ته هر څه واضح اشکار ښکاره کوي، تاریخ هم هغه تیر او پخوانی ژوند موږ ته د هندارې په شان یو ډېر په واضح او اشکار ډول راته ښکاره کوي. یعنی د پخوانی ژوند موږ ته هر څه ډېر واضح راکوي، ډېر راته ښکاره کوي، ډېر واضح راته ښکاره کوي چې پخوانی ژوند څه ډول. د دې تر څنګ د راتلونکي ژوند لپاره لارښود دی. یعنی موږ د خپل راتلونکي ژوند لپاره د تاریخ مضمون څخه یا د تاریخ د علم څخه د خپل رهنما یا لارښود په ډول کار اخیستلی سو. دا د تاریخ د علم ګټې وي. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس هم دومره و چې موږ د تاریخ علم وویل، دا چې تاریخ څه ډول علم دی، تاریخ پوهان مو وپېژندل، دا چې تاریخ پوهان څوک دي، د دې تر څنګ موږ تاریخي دورې ولوستلې، دا چې تاریخي دورې په څو دورو باندې ویشل شوي دي، یا انساني تاریخ څو انساني ټولنې څه ډول تاریخونه لري، یعنې کومه دوره په کومه دوره کې تاریخ وو، په کومه دوره کې تاریخ نه وو، د دې اړوند معلومات لسته راوړل، او د دې تر څنګ موږ د تاریخ د علم ګټې باندې وپوهېدلو. نو دا اوس موږ د نن ورځې درس ستاسو کورنۍ دنده ده چې تاسې د تاریخ علم وپېژنئ، یعنې تاریخ تعریف کړئ چې تاریخ څه شی دی، تاریخ پوهان تاریخ په څو دورو باندې ویشي، نمونه به یې زده کوي او هره دوره به پېژنئ، او دا چې تاریخ پوهان موږ ته یا تاریخ موږ ته څه را زده کوي، د تاریخ علم زموږ لپاره کومې ګټې لري او موږ ته څه را زده کوي. تاسې هڅه وکړئ چې دغه 300 پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ، د خپل کتاب څخه هغه زده کړئ. دا به ستاسو سره مرسته وکړي چې د نن ورځې په درس باندې تاسو وپوهېږي، او د دې تر څنګ دا مرسته هم کوي چې تاسو په راتلونکي درس باندې وپوهېږي. دا چې زموږ په دویم لوست کې موږ کوم موضوعات وایي، تاسو سره مرسته کوي چې په هغه موضوع باندې هم وپوهېږي، ځکه دا موضوعات سره تړلي دي. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس هم دومره وو. د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو په لویه مهربانۍ راو سپارم چې وخت چه چری.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې ز خبرونه.
بسم بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربان رب په سپېڅلې نامه سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او د ژوند چارې به مو ښه پرمخ ځي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون ته ښه راغلاست وایم. نن ورځ موږ تاسو خپل د اتم ټولګي تاریخ مضمون پیلوو چې په دې تعلیمي سفر کې ستاسو همیشنۍ ملتیا غواړم چې د هر لوستلو اخرني شېبو سره مل اوسئ او دغه په زړه پورې تعلیمي سفر کې راسره مل اوسئ. په دغه په زړه پورې مضمون کې به موږ تاسو د مختلفو تاریخي موضوعاتو اړوند معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو د لوست اخرني شېبو سره ملتیا وکړئ او زموږ د هرې ورځې د لوست موضوع څخه تاسو ګټه واخلئ. نو موږ تاسو نن خپل د تاریخ مضمون پیلوو. لومړی څپرکی دی چې په دې څپرکی کې به موږ د افغانستان او اسلام په هکله معلومات لاسته راوړو. په دې څپرکی کې به موږ تاسو دا چې څو افغانستان ته اسلام راځي، د اسلام افغانستان ته د اسلام د راتګ اړوند معلومات لاسته راوړو. د دې تر څنګ د افغانستان اوزاد امویانو په دوره کې، د افغانستان اوزاد عباسیانو په دوره کې او همدارنګه د افغانستان د خلکو او مسلمانو عربو یو پر بل باندې متقابل اغیزې، د دې موضوعاتو اړوند به موږ مختلف او جلا جلا لوستونه ولرو او ډېر په زړه پورې معلومات په همدې موضوعاتو اړوند لاسته راوړو. د دې تر څنګ دغه څپرکی یا دغه لوستلو څخه مو په د فصل کې هدف څه دی؟ اول دا چې موږ به وکولای شو په هیواد کې د اسلام د دین د خپرېدو د څرنګوالي، همدارنګه د اسلام د څرګندېدو په درشل کې د افغانستان د عمومي اوضاع سره آشنایي پیدا کړو. د دې تر څنګ د افغانستان د عمومي اوضاع په هکله به معلومات لاسته راوړو. دا چې د امویانو او عباسیانو په دوره کې د افغانستان عمومي اوضاع څه ډول وه په دې به وپوهیږو، او ورسره دا چې په درې لومړنۍ هجري پیړۍ کې د افغانستان د خلکو، همدارنګه د عربو مسلمانانو ترمنځ د متقابل اغیزې څه ډول وې، د راکړې ورکړې سره به آشنایي پیدا کړو. نو په دې فصل کې موږ ډېر په زړه پورې موضوعات لرو. تاسو هم هڅه وکړئ چې هر لوست په ډېر دقت سره غوږ ونیسئ. د هر لوست په پای کې به تاسو ته کورنۍ دنده درکول کیږي. تاسو هره کورنۍ دنده په وخت سره په ډېر دقت سره اجرا کړئ. یعنی د هر لوست په پای کې چې کومه کورنۍ دنده تاسو ته درکول کیږي، د هغه لوست په پای کې تاسو کورنۍ دنده اجرا کړئ، ورسره زده یې کړئ تر څو وکولای شئ چې تاسو په هغه درس باندې ډېر ښه وپوهیږئ. او تر څنګه زموږ ټول درسونه یو په بل پورې تړلي دي. زموږ لومړنی مثلا دویم لوست مو په لومړنی لوست پورې تړل دي، دریم په دوهم پورې، همدارنګه دغه ټول لوستونه په بل پورې تړلي دي. نو تاسو هم هڅه وکړئ چې د اخرې موضوع کورنۍ دنده زده کړئ تر څو په راتلونکي درس کې هم تاسو ته موضوعات پیچلي نه وي او په اسانۍ سره وپوهیږئ. نو راځو خپل د دې څپرکي لومړنی لوست پیلو. چې لومړنی لوست مو افغانستان ته د اسلام راتګ دی، دریمه او څلورمه پاڼه ده ستاسو په کتابونو کې. نو په دې لوست کې موږ تاسو دا وایو چې افغانستان ته اسلام څه ډول راځي، څه وخت راځي، او مخکې د اسلام څخه د افغانستان اوزاد څه ډول وه، کله چې افغانستان ته اسلام راغلی بیا د افغانستان اوزاد څه ډول کیږي. نو موضوع هم افغانستان ته د اسلام راتګ دی. د افغانستان اوزاد د اسلام د څرګندېدو پر مهال، د اسلام د راتګ په نږدې وختونو کې افغانستان د ژوند د بیلابیل اړخونو له پلوه د یو بنسټیز بدلون لپاره چمتو شوی و. یعنی د دې لپاره چمتو و چې یو بنسټیز بدلون سره مخ شي. د مثال په توګه زموږ په هیواد کې یو داسې پیاوړی حکومت چې هغه مختلفې سیمې، مختلف ولایات تر خپلې واکمنۍ لاندې ولري، داسې یو حکومت شتون نه درلود. په هره برخه کې، په هر ولایت کې، په هر سیمه کې جلا جلا واکمنان وو، او هر سیمه یا هر برخه د افغانستان د جلا جلا واکمنانو لخوا اداره کېدله. د هیواد په شمال کې مثلا ترکانو حکومت درلوده، د هندوکش په سویل کې رتبیل شاهان واکمني وه، او په لویدیز کې بیا ساسانیانو حکومت درلود، یا په لویدیزه برخه کې په ساسانیانو پورې تړلي واریانو واکمني درلوده، چې دغه د افغانستان هر سیمه یا هر برخه مثلا شمال، سویل، لویدیز، ختیځ، همدارنګه نورې سیمې د جلا جلا واکمنانو لخوا اداره کېدلې. یعنې په هر برخه کې یو خپلواک حکومت و. په شمال کې یو جلا حکومت و، د ترکان حکومت و چې موږ ویل، همدارنګه په هندوکش کې، د هندوکش په سویل کې بیا جلا واکمني و، په لویدیځ کې جلا. یعنی داسې یو پیاوړی حکومت، داسې یو قوي او غښتلی حکومت چې هغه ټول دغه ولایتونه یا د افغانستان ټولې سیمې تر یوې واکمنۍ لاندې راولي، داسې یو واکمنۍ، داسې یو حکومت شتون نه درلودي.
د ټولنیز پلوه هم د طبقاتو شتون د وینې او توکم په اصالت باندې باور هم د خلکو د ستونزو سره مخامخ خلک د ستونزو سره مخامخ کړي وو. یعنی دلته د وینې د لحاظه، د توکم د لحاظه، د قوم د لحاظه، د طبقو د لحاظه توپیرونه موجود وو چې خلک یې د ډېر ستونزو سره مخ کړي وو. د کورنۍ جوړښت هم ټینګ او محکم بنسټ نه درلود. په ښځو باندې به ظلم کېده. د دیني پلوه هم زموږ هیوادوال یا زموږ خلک د افغانستان بېلابېل ادیانو منونکي وو، یعنی مختلف دینونه به دوی معنی په تېره بیا په بودایي او زردشتي دین منونکي ډېر وو په افغانستان کې. یعنی د افغانستان زیاتره خلک د بودایي او زردشتي دین منونکي وو یا د دغه دین پیروان وو. دوی به معمولا لمر ته عبادت کوه، لمر ته عبادت هم رواج درلودی. د بلې خوا د لوړ پوړو شخصیتونو، د ځواک د خاوندانو د خوا ظلم او تیری هم په مظلومو خلکو باندې کېده، چې دغه ټول په خلکو کې یو عمومي نارضایتي او ګډوډي رامنځته کړې وه، چې په همدغه وخت کې د اسلام آواز زموږ هېواد ته راورسېده. یعنی هغه دین چې خلک یې یو څښتن، خپلواکي، عدالت او برابري ته رابلل، ډېر ژر دغه دین دعوت کوونکي مجاهدین ځانونه د افغانستان یزموږ د هیواد تر پولې پورې راورسول. راځو دې موضوع ته چې اسلام څه ډول خپرېږي، یا د اسلام د دین خپرېدل د افغانستان پر طرف باندې د اسلام پرمختګ، یا د افغانستان په لوري باندې د اسلام پرمختګ د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت په دوره کې پیل شو. یعنی د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دوره کې اسلام د افغانستان لور ته راغلی او د خواته هم پرمختګ وکړ. د نیشاپور څخه وروسته هرات لومړنی ښار و چې د مسلمانانو تر ولکې لاندې راغلی. مسلمانانو دا ښار ونیوي او اسلام دغه ښار ته لاړ. نو د نیشاپور څخه وروسته هرات لومړنی ښار و چې د مسلمانانو تر ولکې لاندې داخلي. وروسته بیا نور شهرونه هم د اسلام د لشکرو لاس ته ورغلل، او نورې سیمې هم مسلمانانو د مسلمانانو تر واک لاندې راغلي، او مسلمانانو دغه نور شهرونه هم فتح کړه. په تېره بیا د یو څلوېښت سپوږمیز څخه تر یا شپږ سوه یو شپېته زیږدیز کال څخه وروسته دغه پرمختګونه نور هم زور واخیسته، یا دغه د اسلام راتګ د افغانستان ټولې سیمو ته ورسېده او نور یې هم پرمختګ وکړ. زموږ د هیواد زیاتره شهرونه د مسلمانانو تر ولکې لاندې راغلل. خو د اسلام د دین مکمل رواج او خپرېدنه بیا هغه مهال شروع شوه چې کله دننه په هیواد کې ځینې کورنۍ عناصر او ځواکونه لکه سیستاني سفاریانو د اسلام دین ته د ساتنې او د دغه آسماني دین د خپرېدو لپاره خپلې ابلاوې وتړلې. یعنی دغه پرمختګونه نور هم ډېر زیات سو. د اسلام دا زموږ د هیواد زیاتره سیمې مسلمانانو ونیولې، مسلمانان راورسېدل زیاتره سیمو ته، او هلته اسلام خلک اسلام ته راوبلل. د اسلام دین دغه هیوادونو ته، دغه نورو سیمو ته هم راورسوي. خو دغه د اسلام رواجېدل، دغه د اسلام د دین مکمل کېدل زموږ په هیواد کې بیا هغه حال ډېر سپ چې کله زموږ د هیواد دننه ځینې ځواکونه لکه سیستاني سفاریان د اسلام د دین د ساتنې لپاره، د اسلام دین د خپرېدلو لپاره بیا دوی ملاوي وتړلې. دوی بیا هم هڅې وکړې او دغه دین په مکمل ډول زموږ د هیواد هر ګوښ ته، زموږ د هیواد هرې سیمې ته او هر ولایت ته ورسېده. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسې د نن ورځې درس، موږ او تاسې نن ورځ په دې باندې وپوهېدلو چې افغانستان ته اسلام څه وخت رالی، څه ډول سره و، او د افغانستان څخه مخکې، د اسلام څخه مخکې په افغانستان کې اوضاع څه ډول و، موږ په دې باندې وپوهېدلو. یعنی مخکې له دې چې اسلام افغانستان ته راشي، په افغانستان کې داسې یو حکومت حتی شتون نه درلود چې د افغانستان مختلفې سیمې یا مختلف ولایات تر یوې واکمنۍ لاندې راشي، یا په ټولو سیمو په ټولو ولایتو باندې یو حکومت وي. د افغانستان په هر ګوټ کې، په هر سیمه کې، په هر ولایت کې جلا جلا واکمنان وي. مثلا موږ وویل چې د افغانستان په شمال کې جلا واکمنۍ شروع و، د جلا حکومت و، د هندوکش په سویل کې جلا، په ختیځ کې جلا، په لویدیځ کې جلا. یعنی یو واحد حکومت په افغانستان کې شتون نه درلودي. د دې ترڅنګ په ټولنه کې به د ټولنیز لحاظه ستونزې ډېرې وي، د خلکو ترمنځ، مثلا د دوی ترمنځ د وینې په لحاظ باندې توپیر کې، د طبقو په لحاظ باندې، مثلا ټیټې طبقې یا لوړې طبقې، شتمن خلک، غریب خلکو ترمنځ به توپیرونه ډېر زیات وو. قوم پرستی به ډېر رواج و. مثلا هغه کسان چې قومونه سره بیل و، د دوی ترمنځ توپیرونه ډېر زیات و، چې دغه ټولې ستونزې خلک د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي و. د خلکو نارضایتي، ناخوښي هم په دوی کې زیاته وه. پر ښځو باندې ظلم ډېر کېده. یو کورنۍ یا محکم بنسټ شتون نه درلود ښځې د ډیرو ستونزو سره مخ وې. مثلا موږ دا هم ویلو چې ښځې د اسلام څخه مخکې ژوندۍ تر خاورې لاندې شخېدلې. دغه پر ښځو باندې ظلم د شتمنو مثلا د شتمنو غریبو ترمنځ فرق، د دوی د وینې د لحاظ فرق، د دوی د توکم یا قوم پرستۍ، دغه ستونزې هغه څه وې چې په افغانستان کې هغه مهال اسلام د راتګ څخه مخکې شروع وې. او د دې ترڅنګ کله چې اسلام راغلی یا اسلام د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دوره کې د افغانستان پر لور پرمختګ وکړ او د اسلام لشکر یا مجاهدین افغانستان ته راورسېدل، نو خلک یې د یو څښتن عدالت برابري دغه لور ته راوبلل او د اسلام خپرېدل پیل سو. د افغانستان هر ګور ته، د افغانستان هرې سیمې ته او هر ولایت ته اسلام پرمختګ وکړ. او په 1400 زیږدیز کال کې دغه د اسلام پرمختګ نور هم زیات شو او د افغانستان هرې سیمې ته د اسلام مبارک دین ورسېدی او د افغانستان هرې سیمه مسلمانانو تر خپل ولکې لاندې راوسته، چې بیا دغه د وخت په تیریدو سره د 1400 زیږدیز کال څخه وروسته بیا هم دغه پرمختګونه ډیر زیات شو او په مکمل ډول د افغانستان ټولې سیمې د مسلمانانو ولکې ته هغه مهال ورغلې چې د افغانستان دننه ځینې کونه ځینې حکومتونه دا پریکړه وکړه یا دغه ملاوی وتړلې چې د اسلام مبارک دین نور هم پرمختګ ورکړي او دغه د اسلام مبارک دین نور هم خپور کړي. همدغه دی چې سیستاني سفاریان یو هغه ځواک و چې دوی د اسلام د پرمختګ لپاره، د اسلام د خپرېدو لپاره خپل ملاوی تړي او د اسلام پرمختګ نور هم زیاتیږي او افغانستان ته اسلام راځي او خپرېږي. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو درس پر همدې ځای پای ته ورسېدی. تر راتلونکي درس پورې تاسو کورنۍ دنده لري. کورنۍ دنده مو دا ده چې څلورو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ د همدغه لوست څخه او دغه څلورو پوښتنو ځوابونه تاسو 6 دقیقې تر څو په دغه درس باندې تاسو وپوهیږئ او راتلونکي درس ته تاسو هم چمتو اوسئ، ځکه نو دغه د هر لوست په پای کې موږ تاسو ته کورنۍ دنده درکوو چې تاسو د ځان سره تکرار او زده کړئ. اوله پوښتنه دا چې د اسلام د راتګ پر مهال زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځ برخو کې کوم قومونه واکمن وو؟ موږ په همدې لوست کې یادونه وکړه چې د اسلام د راتګ پر مهال باندې زموږ د هیواد په شمالي، لویدیځ، سویل، د هندوکش په سویل او د نورو برخو کې مختلف قومونه واکمني درلودل. نو تاسو وایئ چې په شمالي او لویدیځ برخو کې کوم قومونه واکمن وو؟ بل پوښتنه دا چې د هغو ادیانو نمونه واخلي چې د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود و. موږ دلته د دین په هکله هم یادونه وکړه. تاسو هم وایئ چې هغه کوم دینونه و یا کوم ادیان و چې د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود و. د دې ترڅنګ دا چې تاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو له اسلام څخه هرکلی وکړ؟ موږ دلته ځینې ستونزې وویلې، د همغه ستونزو پر اساس باندې خلک ډېر ژر د اسلام دین ومنه. نو تاسو دې پوښتنې ته ځواب وایئ. او بل دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ؟ نو پوښتنه ته ځوابونه پیدا کړئ او زده یې کړئ. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس ته په مهربانه او ډېر سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چری.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم د له مهربانه را پس پیټل نه مسلم منونه کې هیله مې منې درنو زده کوونکو هیله د چروغ جوړ اوسې وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون لومړنی لوست شرح خلاص وایم لومړنی موضوع مو هم د احمد شاه بابا د وکمن کې دوه څخه د مخه د افغانستان سیاسي حالات په حقله ده په شپږ سم زیږدیزه پیړۍ کې زموږ خاوره د ناور سیاسي پیښ قرباني شوی و یعنی په دغه پیړۍ کې زموږ خاوره د یزموږ هیواد د ډیرو په دوه سیاسي پیښ قرباني شو او د سلطان حسین بقره د بایقره مړینې څخه د مړینې سره سم ګډوډي ته لاره هواره سو یعنی کله چې سلطان حسین بایقرا وژل کیږي یا مړ کیږي نو په دغه هیواد کې ډېری ګډوډي پیښیږي او د شیبانیانو په لاس هم د هرات تیموري حکومت د منځځي او په فارس کې د صفوي شاه اسماعیل په لاس باندې د صفویانو د واکمنۍ بنسټ ایښودل کیږي چې په هند کې هم د ګورګاني شاهزادګانو څخه یو کس چې محمد بابر د بابري دولت بنسټ کې شو او په دې توګه